آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د آمریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه شافیا سردارم. دا دی د آمریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم، تاسو د دې وخت خبرونه اوري. افغانستان تمل لري چې د شنګای همکاري او د سازمان غړي هیوادونه د اقتصادي پرمختیا او سیمیز امنیت لپاره خپلې همکاري زیات کړي. د شنګای سګنې غونډه د روانې جوش پنا هم ول سم د چین په قربتوب جوړیږي. په پام کې ده چې د افغانستان په استازي توپ په دې غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی برخه واخلي. ولسمشر غنی د چین د دولتي ټلویزیون سره په یوه مرکه کې د خپل شخصي تجربه په اساس د نړۍ په اقتصاد کې د چین مثبت ونډه استایل ده. د یو ناظر هیواد په صفت چې په آسیا کې موقعیت مهم بلل کیږي، افغانستان د شنګای سازمان په پراختیا کې مهم رول لوبولی شي. په مقابل کې افغان حکومت غواړي چې د ملک په اقتصادي پراختیا کې د شنګای غړي هیوادونه خپلې همکاري زیاتې کړي. ولسمشر غنی وایي چې د افغانستان د کانونو ارزښت تخمینا 3 ټریلیون ډالرو ته رسیږي. د افغان ولسمشر په وینا په هیواد کې د امنیت او سولې مسله تر ټولو زیاته مهمه مسله ده. په سوریه کې د داعش جګړه مارانو 15 حکومت پلوه جنګیالي وجلی دي چې ویل کیږي ډېری افغان شیعه ملیشې دي. د سوریه د بشري حقوقو د سر ډله وایي داعش د یکشنبې پورس جون 15 د درلزور او ابو کمال خارون ترمنځ د فرا رود په غاړو په پرتو کلو باندې بریدونه پیل کړي دي. اسوسییټډ پریس وایي چې د داعش جګړه مارانو د غبرید د مخنیوي لپاره روسي هوایي ځواکونو کوم اقدام نه دی کړی. د سوریې د بشري حقوقو د سار ډلې مشر رامي عبدالرحمن وایي چې داعش جګړه مارانو 15 حکومت پلوه ځواکونه وجلی دي، خو د هغوی 20 جګړه ماران هم په دغه جنګ کې وجل شوي دي. د پښتون ژغورنې تحریک مشران وایي چې طالبانو په واڼه کې خپل پلویان راغونډ کړي دي، او د علي وزیر چې د پښتون ژغورنې تحریک یو مخکښ مشر دی د کور چاپیره د راغونډېدو پلان لري چې هغه ووژني. د تحریک یو مخکښ مشر محسن داوړ امریکا غږ ته وویل چې پرون د سه شنبې په ورځ داسې رپورټونه رارسېدلي دي چې ځایي طالبانو چې ورته پاکستان کې د امن کمیټه هم ویل کیږي د علي وزیر د کور محاصرې ته روان دي. محسن داوړ په دې حکله په خپل یو ټویټ کې ولیکل چې د وانا حالات ډېر خراب دي. د چار چاپیرو سیمو طالبان پلان جوړ کړی دی چې د علي وزیر په کور برید وکړي. په واڼه کې د کرفیو باوجود ګڼ شمېر طالبان راغونډ شوي دي. هغه حکومت ته او پوځ ته خبرداری ورکو که علي وزیر او ملګرو ته هیڅ ډول تاوان ورسېدو نو د پاکستان پوځ به مسؤول وګڼي. د پاکستان ځینې سیاستمدارانو او د حکومت فعالانو د طالبانو لخوا د علي وزیر د کور د محاصرې د خبر په اړه سخت خبرګون وښودو، او د حکومت نه یې غوښتنه وکړه چې د علي وزیر د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. د علي وزیر د خوندیتوب لپاره په ټویټر د علي وزیر خوندی کړی شي هیشټیګ بل شو چې مختلفو کسانو پکې د حکومت نه د سمدستي اقداماتو غوښتنه وکړه. په پاکستان کې یو خبریاله چې ګل بخاري نومیږي پرون د سه شنبې په ورځ پستا ماخام د مونځ نه خپل کار ته روانه وه چې نامعلومو کسانو برمته کړه. د هغې د برمته کېدو نه سمدستي وروستو په ټویټر باندې خلکو د هغې د برمته کېدو ضد سخت خبرګون وښودو. د پاکستان مسلم لیگ نون یوې مشرې مریم نواز شریف په خپل ټویټر باندې دغه کار په سختو الفاظو وغندو او ویې لیکل چې ګل بخاري چې چا هم بولوي په کار ده چې زر تر زره یې بیرته پرېږدي. دغه خبریاله چې په دې وجه باندې زیات شهرت لري چې د پاکستان په پوځ او استخباراتي ادارو باندې ډېرې زیاتې سختې نیوکې کوي، د پښتون ژغورنې تحریک هم لاتړې ده. ترکیه خبرداري ورکړه ده چې د عراق په شمال کې به د کوردانو په یوې بیلتون غوښتون کې ډلې پی کی کی باندې حمله وکړي. د ترکیه یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دي چې په دې لړکې د امریکا نه به همکاري غواړي، چې په انکره کې د دې میاشت په اخره کې انتخابات هم کیږي، او د ترکیه حکومت پلان لري چې د دې میاشتې په اخره کې د پی کی کی په ضد باندې عملیات وکړي. د امریکا حکومت خبرداري ورکړې ده چې هر هغه څوک چې د ایران سره تجارت کوي هغه به د سختو عواقبو سره مخ شي. د امریکا د خزانه وزارت وایي چې د دې باوجود چې امریکا او ایران په 2015 کال کې د نورو غربي قدرتمندو هیوادونو په شمول یو اټومي موافقه لاسلیک کړې وه، خو د هغې باوجود هم ایران د موافقې نه سر وټکاوه.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په مکړې د دې خبرونې لومړی رپورټ ده. یو شمیر دینی عالمان وایي چې دا یې وظیفه ده څو د جګړې طرفونه سولې ته وهڅوي، او علما چمتو دي په هغه ځای کې له طالبانو سره د سولې مذاکره وکړي چیرې چې د طالبانو خوښه وي. د افغانستان شاوخوا 3000 عالمانو پرون په کابل کې د یوې فتوا په صادرولو سره په هیواد کې روانه جګړه ناروا او د مخالفینو ځانمرګ بریدونه یې حرام وبلل. تر غونډې وروسته یو ځانمرګ 8 تنه ووژل او څو نور کسان یې زخمیان کړل. حکمت سروش په دې اړه د علماو او سیاستوالو سره خبرې کړې دي.
دینی عالم مولوی ګل احمد دلاور پرون په کابل کې د افغان دینی عالمانو په هغه غونډه کې برخه اخیستې وه چې په افغانستان کې د طالبان لخوا روانه جګړه له دینی اړخه ناروا او غیر مشروع بلله. په دغه غونډه کې چې شاوخوا 2000 دینی عالمانو ګډون کړی وو، د طالبانو ځانمرګي بریدونه او چاودنې له دین سره په ټکر کې وبلل سوې. مولوی دلاور له غونډې فراوتو چې له ځانمرګي برید سره مخ شو. دغه برید وو کسان وژل او 22 زخمیان کړل چې یو یې هم مولوی دلاور دی. هغه وایي د یو دینی عالم په حیث ته بې ګناه خلکو وژنې ته چوپ سپاته کېدای.
په دې کې همدغه علما کرام، همدغه د منطقي خلک، منطقي علما کرام، نه امریکایي جلسه وه نه برطانیې جلسه وه. زه داسې وایم، کومه دی و طالبانو تاسې ځای تعین کوي و د دولت مسلح خلکو ځای تعین کړي. همدا علما کرام مالته هم راځي، ستاسې ځای ته راځي، صلحې ته خو آماده شي.
خو یو شمیر سیاسي شنونکي په دې باور دي چې د افغان دیني عالمانو وروستۍ فتوا به پر طالب جنګیالیو کوم اغېز ونه لري.
زه فکر کوم چې دا غلط کار و، باید داسې کار نه وای شوی چې اول امریکایان د دې نه حمایت اعلان کړی وای او ویلي وای چې موږ داسې فشارونه راولو او بیا وروسته دا کار شوی وای. زه فکر نه کوم چې په دې کې څه تاثیر راشي، خو البته هغه کسان چې خوشبین دي وایي چې د دې نه یعنی نتیجه وزي، زه امیدوارم چې یو څه وشي. خو زه چې طالبان په جنم په هیڅ صورت فکر نه کوم چې په دې کې کوم تاثیر مرتب شي.
خو هغه پوښتنه چې ټولو ته راپیدا ده چې له دومره امنیتي تدابیرو سره سره بیا هم ځانمرګ بریدګر څنګه وتوانېدی چې د دیني عالمانو غونډې ته نږدې ځان ورسوي. امنیتي شنونکي وایي چې له بریدګرو سره په لوړه کچه مرسته کیږي.
نه څوک څه ورته ویلی شي او نه څوک په اسلام باندې هغه حقیقت بیانولی شي. نو د هغه کچه قدرت ډېر پورته دی چې دا مسایل په داسې تدابیرو کې چې امنیتي تدابیر په ټینګه باندې نیول شوي او هغه عبور کوي او دا عمل ترسره کوي. دا پخپله د هغه سلسلې ښیي چې هغه د افغانستان د حکومت تر توان هم پورته دي.
امنیتی چارواکی بیا وایي چې دوی د پرون غونډې ته پوره امنیتي تیاری درلودي.
بیا هم دښمن وتوانېدو چې د دې افرادو او د هغوی له لباس څخه ګټه پورته کړي، ځکه یو لړ ستونزې چې موږ په تلاشۍ او چلند کې لرلې تر څو هغوی خفه نه شي ځکه له اطرافه راغلي. زموږ په لومړي کمربند کې رښتیا هم یو څه غفلت شوی.
که څه هم طالبانو د افغان دیني عالمانو پرونی غونډه نمایشي بللې، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غني په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د دیني عالمانو د فتوا هرکلی کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د افغانستان د دفاع وزیر د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د بلجیم پلازمېنې بروکسل ته تللی دی. ټاکل شوی چې د دغې غونډې ګډونوال له افغانستان سره د پوځي مرستو او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړي. نور حال زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې ټاکل شوی د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیران د پنځشنبه په ورځ له افغانستان سره د پوځي همکاریو او تروریزم ضد مبارزې په اړه په بروکسل کې غونډه وکړي. د دغه وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش امریکا غږ آشنا ته وویل چې د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي په دغه غونډه کې د ګډون لپاره نن له کابل څخه د بلجیم پلازمېنې بروکسل ته تللی دی. ښاغلی رادمنش وویل چې افغانستان به په دغه غونډه کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع له وزیرانو سره د افغان پاوز د ظرفیتونو لوړولو په ځانګړي ډول د هوایي ځواک د پیاوړتیا او د کمانډوز ځواکونو د تشکیلاتو د پراختیا پر سر خبرې وکړي.
اوس مونږ یو قلوړو د کمانډو لرو او همدارنګه د مونږ هوایي ځواکونه باید دوه چنده شي او د مونږ د استخباراتي ټکنالوژي او انجینري ټکنالوژي چې ډیر ضرورت ورته اوس استه باید انکشاف ورکړي شي. او خصوصا د سرحدي قواوې او نظم عامه قواوې ضرورت لري چې نوې ټکنالوژي یعنی هغه ټکنالوژي ګانې چې وکولای شي چې د مونږ ملي اردو ته داسې یو شرایط برابر کړي چې خپل وظایف په معیاري توګه اجرا کړو، مونږ سره دا همکاري جاري وساتل شي.
د ښاغلي رادمنش پر وینا د افغانستان په دفاع وزارت کې وروستیو اصلاحاتو نړیواله ټولنه د افغانستان د اردو تجهیز او تمویل ته زیاته لیواله کړې ده.
د ناتو غړی اوس علاقه لري چې افغانستان ملي اردو سره خپل پراخې فعالیتونه سي، هغه مشورې دي، تعلیم او تربیه او ځینې مالي حمایتونه او ځینې هغه هوایي کوردنشن دي په ډیر ښه توګه په آینده کې مونږ سره همکاري وکړي او دا لړۍ به تر 2024 پورې ادامه ولري چې د مونږ ملي اردو په پخو کې ودرېږي.
جنرال رادمنش زیاته کړه چې د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي به د بروکسل د غونډې په سنډه کې د همکارو هیوادونو د دفاع وزیرانو ته د افغانستان د اردو د سلور کلن پلان د تطبیق په اړه هم معلومات ورکړي. د پوځي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان شرایطو ته په پام لرنې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د ناټو د سازمان اوسنۍ پوځي مرستې د افغان پوځ اړتیاوې نه پوره کوي او باید پکې زیاتوالی راشي. پخوانی جنرال یوسف امین امریکا غږ ته وویل
د مونږ وسلوال پوځ باید هغه شان چې جګړه ده، هغه شان چې تهدیدات دي، هغه تهدیدات د سیمې هیوادونو له طرفه دي، هغه تهدیدات د نړیوالو په کچه دي. مونږ باید د یغې کچه باید مونږ وسلوال پوځ باید دلته د خپلې دفاع نه باید دوی چمتو اوسي، همدومره باید مجهز شي. یعنی مونږ ظرفیت لرو، مونږ دغه توانمندي لرو، لیکن دغه ستونزې چې نړیواله ټولنه مونږ همکاري راڅخه کوي، مصارف دي دوی دي، دوی په دغو مصارفو کې په دغه غو کې زه فکر کوم چې د افغانستان خلک څه چلول کوي.
ښاغلی امین زیاته کړه د ناټو اوسنۍ پوځي مرستې ځکه د پام وړ نتایج نه لري چې پر وینا یې دغه مرستې په یو وار د افغانستان د امنیتي سکتور په واک کې نه ورکول کیږي. د ناټو سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په 2014 کال کې د وارسا په غونډه کې ژمنه وکړه چې تر 2020 کال پورې به هر کال 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د تمویل او تجهیز په برخه کې مرسته وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي چې دی بشپړه حق لري چې ځان افکړي. پر دې سربیره ولسمشر ټرمپ د امریکا د 2016 کال د جمهوري ریاست په ټاکنو روان تحقیقات له اساسي قانون سره په ټکر کې بللی دی. د دې خبر نور تفصیل زموږ له همکار نسیم ستانیز څخه واوري.
په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ 1500 ورځې پوره کیږي. په دې ترڅ کې هغه څو ځلې پخوانی معمول معیارونه له نظره غورځولي دي. خو دې وروستۍ تبصرې چې ولسمشر خپل ځان بخلی شي په قانوني کړیو او سناتورانو کې تود بحث راپارولی دی.
زه فکر کوم دا احتمال نه لري چې هغه خپل ځان بخلی شي. زه فکر کوم چې د محکمې ځواب به منفي. خو زه دا فکر هم کوم که ولسمشر ځان وبخي نو کانګرس به د هغه خلاف قانوني اقدامات وکړي.
د ولسمشر ډونالد ټرمپ قانوني ډله اوس په دې نظر ده چې ولسمشر دومره هر اړخیز واک او اختیارات لري چې کولی شي د خاص مفتش تحقیقات فسخ کړي او یا دا چې خپل ځان عفو کړي. د ولسمشر د قدرت په اړه دا نظر د یو پاچا قدرت ته ورته ښکاري. په همدې تړاو د دوشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ له ویاندې ساره حقبینه پوښتنه وشوله چې آیا ولسمشر په دې باور دی چې له قانون نه پورته دی. ساره حقبی وویل
یقینا نه دی، ولسمشر کوم ناسم کار نه دی کړی.
The president believed the framers envisioned.
خبريال بیا له هغه نو پختل چې پختنه دانه و چې ولسمشر کوم ناسم کار کړی دی کنه، بلکې دا و چې آیا ولسمشر په دې باور دی چې د اساسي قانون لیکونکي په دې نظر ول چې ولسمشر خپل ځان عفو کولای شي او ولسمشر بل قانون نه ځان لوړ بولی، یعنی دا چې قانوني مکلفیت به نه لري.
یقینا اساسي قانون په څرګنده توګه توضیح کړی دی. یو ځل بیا ویم چې ولسمشر کوم ناسم کار نه دی کړی او موږ په دې برخه کې ځان ډیر آرام احساسو.
څرنګه چې ولسمشر ټویټ کړی و چې دی په بشپړ توګه حق لري چې ځان وبخي، نو یو خبریال سناتور لینزی ګرام نه وپوښتل چې آیا ولسمشر دا صلاحیت لري چې ځان وبخي.
زه نه پوهیږم، خو زه فکر کوم دا به ډیره بده وي، خو د قانون له مخې زه نه پوهیږم. مطلب دا چې ډیر هوښیار خلک شته دي له هغو نه پوښتنه وکړه، خو له سیاسي پلوه ډیره بده نظریه ده. په قانوني اړخ یې نه پوهیږم. ما اساسي قانون له الف څخه تر یا پورې لوستی دی. ما په دې اړه څېړنه نه ده کړې چې یوه داسې مسئله به بالاخره د متحده ایالاتو سترې محکمې ته ورسیږي.
د دې ترڅنګ ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ یو بل ټویټ کې دا هم ولیکل چې د عدلي وزارت له خوا د خاص مفتش ټاکل په بشپړ توګه له اساسي قانون نه مخالف کار دی. یو دیموکرات سناتور شیلډن وایټ هاوس په دې اړه وویل کچېرې ولسمشر په رښتیا هم په دې باور وای، نو هغه به دا مسله تر دې مخکې راپورته کړې وای.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
په پکتیکا کې قومي مشرانو پر وسلوالو طالبانو ژغ کړی چې له جنگ څخه لاس واخلي او د سولې لپاره د جمهور رئیس غنی له لورې وړاندیز سوې طرحه ومني. دوی په ډیورنډ کرښه د کټارو لګول هم غندلې او له حکومت څخه یې د مخنیوي غوښتنه کړې ده. دا شنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حقله دا رپورټ را لېږلې دي.
دا غونډه چې د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې رابلل شوې وه، د ارګون زون د لسو ولسوالیو پر قومي مشرانو سربیره ولایتي حکومتي چارواکو له کابله ځینو ورغلو میلمنو پکې ګډون کړی و. غونډې ته ویناوالو په خبرو کې د سولې په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی د طرحې په ملاتړ او پر ډیورنډ کرښه د ازغنو سیمونو د لګولو په اړه څرګندونې وکړې. دوی په دې برخه کې د قومونو پر یووالي ټینګار وکړ. د وزیر قوم مشر قدرت الله وزیر ویل چې پاکستان ورستر بلې د افغانستان په خاوره کې دینه ناراضي او غواړي په دې سره په سیمه کې نفوذ ډېر او د ډیورن کرخي رسمي کېدو ته زمینه مساعده کړي. سره له دې چې د ډیورن کرخې دواړو غاړو پرتو قومونه او افغان حکومت پر دغې کرخې د ازغنو کټارو لګولو سره کلک مخالفت څرګند کړی، پاکستان پر ډیورن کرخه کټارو لګولو ته دوام ورکړی. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت غونډې ته وویل چې پاکستان غواړي په ډیورن فرضي کرخې لر او بر پښتانه سره بیل کړي، خو زیاته کړه چې دا کرخانه چا منلی او نه به یې څوک ومني.
ویم تحملی ویم قانونا ویم توجیه دی پردابلو دی چازه
د یاد غونډې یو شمیر نور ویناوالو په خبرو کې د سولې د ټینګښت لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري وړاندیز شوې طرحې ته په اشاره سره له طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزارت استازي نیاز محمد امیری یاد غونډې ته وویل د سولې یادې شوې طرحې هیوادوال او نړۍ په دې قانع کړل چې افغان حکومت د سولې راوستلو ته ژمن دی.
او که د سولې طرحه ورته ونه ویایو، هغه ګذشت د مخالفینو په مقابل کې، هغه میړانه د مخالفینو په مقابل کې، هغه پردهباري د مخالفینو په مقابل کې چې درلوده، نور دې قدم اخیستلو ته هم دنیاوال حیران وو، هم همسایګان حیران وو چې یو نظام برحاله نظام، یو حاکم نظام څرنګه د خپلو مخالفینو په مورد کې دومره
زیاد او ولسمشر محمد اشرف غنی وسلوالو طالبانو ته پرته له کوم قید او شرطه د سولې وړاندیز کړی، خو د طالبانو له لورې تر اوسه دې وړاندیز ته د هو او یارد ځواب نه دی ورکړل شوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په افغانستان کې 10 میلیونه خلک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري چې دغه شمیر د افغانستان درش په 30% خلک جوړوي او څه باندې 50% کې په کلي کې ژوند کوي. نور تفصیل زموږ د خبريالي لیمینیازی پر پورت کې واوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان 10 میلیونه خلک د څښاک لپاره پاک اوبو ته لاسرسی نه لري، د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د اوبو رسولو د 99 پروژو د پلي کولو چارې پیل کړې. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د اوبو رسونې پر دغو پروژو 240 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او د افغانستان په 22 ولایتونو کې عملي کیږي. د ښاغلي کریمی پر وینا د افغانستان 3.5% وګړي چې 3.5% یې په کلیو کې اوسیږي د څښاک لپاره پاک اوبو ته اړتیا لري. ښاغلي کریمی د اوبو رسونې د دغه پروژو په اړه وویل
قیمت مجموعي 99
د دغه 99 پروژو مجموعي لګښت 240 میلیونه افغانۍ دی چې 2000 کورنۍ په مستقیم او غیر مستقیم توګه له دې څخه ګټه واخلي او ترڅنګ به 115000 کاري ورځې هم له ځان سره ولري چې د سیمې خلکو ته د کار زمينه پکې برابرېږي.
از طریق تطبیق پروژه ها زمینی کار مساعد بسازه.
د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي چې د اوبو رسونې په دغو پروژو کې د ژورو څاګانو کیندل، د اوبو ذخیرو او د کانالونو جوړول شامل دي. د دغه وزارت پر وینا یادې پروژې د یونیسف او مالی وزارت په مالی ملاتړ پلي کیږي. د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي هم د صحي اوبو له کموالي اندېښمن دي.
خلک ډېرې ستونزې لري د اوبو سره او د سکلو اوبو نسته. شخصي کویانې بمبی ویلې دي چې دا دي اوبو دی کتتلو پاړه باندې هم ډیر موزیری تمام سوی دی او خلک هم دغه ته ډیر زیات اړتیا لري.
سږ کال په خوس ولایت کې هغه وخت بارانونو ته زیات اړتیا و، بارانونو ونه شول نو فصلونه، حیوانات او نور څړځایونه د وچکالۍ سره مخامخ و. همدارنګه هغه حیوانات چې په څړځایونو کې چری د هغوی لپاره مناسب څړځایونه آماده نه شول ځکه چې وچکالی وه.
دا په داسې حال کې ده چې سږ کال د افغانستان ډیری ولایتونه د وچکالۍ ستونزې سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې د وروستي رپورټ له مخې تیر ژمی د ورښتونو د کموالي له امله د افغانستان 22 ولایتونه اغېزمن شوي او اوس په دغه ولایتونو کې د وچکالۍ له امله د 1 میلیون اوسیدونکو ژوند له ګواښ سره مخ دی. دغه ادارې همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې وچکالي به په راتلونکو میاشتو کې شاوخوا 2 میلیونه نور خلک هم زیانمن کړي. د یونیسف د موندنو پر بنسټ په وچکالي ځپلو سیمو کې د نورو په پرتله ماشومان له جدي ګواښ سره مخ دي ځکه هغه سیمې چې وچکالي پکې ډیره ده د خورا لوړې کچې خوارځواکۍ د ستونزې سره له وړاندې مخ دي. یونیسف وایي د مناسب روغتیایي خوړو، د څښلو د پاکو اوبو او د حفظ الصحې د امکاناتو نشتون به د ماشومانو روغتیایي وضعیت لا خراب کړي.
ګرانو هیوادوالو، له ګزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. د 5 کالو کم عمره ماشومان واکسین کوي. زه ستاسو قمر ګله یم.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د فراه ولایت په ولسوالیو کې عام خلکو د پولیو د واکسیناتورانو سره د مخالفت پر ځای همکاري پیل کړې ده. د فرار روغتیایي چارواکي وایي هغه یو شمیر کورنۍ چې مخکې د ګوزان د واکسین سره مخالفت کاوه او خپل ماشومان به نه واکسینول، اوس د پولیو د واکسین په ګټه پوسیوي او د واکسین کوونکو سره پوره همکاري کوي. د بلې خوا ډاکټران او د ګوزان د ناروغۍ د سرایت د مخنیوي لپاره پاکوالی هم ډیر اړین بولي. زموږ همکار خوشحال زلان په دې اړه رپورت لري.
د فرادی امروختیا مشر ډاکټر عبدالجبار شایق وایي مخکې بعد د ولایت زیاشمیر خلک او په ځانګړي توګه کلیوالي کورنۍ د ګزړ ناروغي په خطرونو او پر وړاندې د پولیو واکسین په ګټو نه پوهیدل. په فرا کې د ګزړ د پیښو تر رامنځته کېدو وروسته د دغه ناروغي خپرېدو خطر خلکو ته اندېښنه پیدا کړې وه، خو اوس یې د خپلو ماشومانو د واکسین کولو په خاطر له روغتیایي ټیمونو سره همکارۍ ته ملا تړلې ده. ده
ټول خلک امیدوار دي او دا هیل لري چې کمپاینونه ته په شته کې تطبیق سي او زموږ واکسیناتوران د دوی کور دروازو ته لاړ سي او دوی په ډیر ښه اخلاص سره او په ډیر ښه روي سره زموږ واکسیناتوران ویني او واکسین تطبیق شي.
په فراه ولایت کې د پولیو ناروغي متخصص ډاکټر مهتاب الدین نورزی هر ځل ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو ترڅنګ پاکوالي ته پاملرنه بیا د ګذر ناروغي د سرایت په مخنیوي کې ډیر اړین بولی.
د ککړ شوي ویروس سره چخته سي هغه په درې لارې باندې د ویروس رخته کیږي، یو د خولي د لیاړو د لیاب د وجه څخه، یو دویم د مستقیم تماس یو سړی د بل سړی کم سړی چې پخته وي او بل پخته کولی سي، او د مدفود یا د غایته موادو طریقې څخه کیږي. او دغه مریضي تقریبا و تر څوارلس ورځې پورې بدون علایم ده، و تر څوارلس ورځې وروسته د علایم شروع کیږي.
د فراه یو زیات شمېر اوسېدونکي پولیو واکسین د ماشومانو د ژغورنې لپاره دومره اړین بولي که په پیسو هم وپلورل شي نو دوی یې رانیولو ته تیار دي. د فراه یو تن اوسېدونکی شاه شجاع د پولیو واکسین د اهمیت په اړه داسې نظر لري.
هغه کسان چې په ګټې پوهېدلي دي دوی وګوره حتی ځي دغه واکسین خپل ماشومان ته پلوري رانیسي، خپل ماشومان ته ورکوي او مراجعې کې د لرې ځایو څخه راځي، کله چې دوی ته ونه رسېږي دوی خپل مراجعې کې مرکز د عامه روغتیا ریاست ته راځي خپل ماشومان تطبیقوي. نو زما هیله له دغه کورنۍ څخه هغه واردین څخه دا ده چې که دوی ماشومان ته واکسین راځي دوی بس په موافق اوسي دوی سره د خپل ماشومان ته تطبیق کې.
د ماشومانو ګزن چې تلپاتې معلولیت رامنځته کوي په دې وروستیو کلونو کې د فراه په څلورو ولسوالیو کې هم مهاله د ګزن مثبتې پیښې رامنځته شوې وي چې اوس د چارواکو په خبره تر یوه حده د پولیو واکسین په مټ کې د خپرېدو مخه ډپ شوې ده.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدل مه هېروئ.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. د بامیان ولایت د چاپیریال ساتنې د ریاست فعالین وایي په غیر قانوني ډول د وحشي حیواناتو او مرغانو ښکار په دې ولایت کې زیات سوی، خو تر اوسه په دې برخه کې عملي اقدام نه دی سوی. د بامیان ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست وایي د ښکار په ډیرو قضیو کې د پولیسو رول زیات دی. د بامیان په ولایت کې د چاپیریال ساتنې ریاست په دې اندېښمن دی چې په غیر قانوني ډول د داسې مرغانو او وحشیو حیواناتو ښکار کیږي چې د سیمې او نړۍ په کچه بې ساری دی. بامیان د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې بعضې سیمې غرنۍ او په ځنګلونو او شنو درو پوښلی ولایت دی. د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي چې د حیواناتو د ښکار د منع کولو سره سره لا هم پولیس د هوسۍ ښکار کوي. انجینیر محمد ابراهیم دادفر د بامیان د ولایت د چاپیریال ساتنې رئیس وایي
بر اساس راپورها و گزارشات و همچنین تصاویری که ارائه میکنن شوراهای رضاکارانه موزیستی ما در سطح شش یا هفت نقطه اساسی و اکولوژیکی که ما در بامیان داریم
مشت راپورتونه او تصویرونه را رسیدلی چې پولیس د داس و حیوانات و شکار کوي چې په دې برخه کې د امنیتی چارواکو زیاتې پاملرنې ته اړتیا سته. د بامیان د ولایت د چاپیریال ساتنې فعالین وایي چې وسلوالو د خلکو په مرسته د بامیان د مختلفو سیمو څخه وحشي حیوانات د غوښې او پوستکو د خرڅلاو لپاره وژنې چې دا کار د بامیان په ولایت کې زیات سوی دی. د بامیان د ولایت محلي اداره وایي تر اوسه یې چې د بامیان په ولایت کې د پولیسو په واسطه د حیواناتو ښکار کیږي کوم خبر نه دی ترلاسه کړی.
تا این لحظه ما گزارشی مبنی بر دست داشتن نیروهای امنیتی، حالا چی متقاعد باشد یا چی برحال باشد، در شکار حیوانات و صید ماهی ها و سایر موضوعاتی که ارتباط میگیره به حفظ حیات وحش و حفظ محیط زیست.
در بامیان د ولایت دوالی ویان عبدالرحمن احمدی امریکا جغ آشنا رادیو ته وویل چې تر اوسه موږ په دې اړه د امنیتي قواو لخوا د حیواناتو د ښکار په باره کې معلومات نه لرو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.